په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. درنو دوستانو، زه اجملن د خپلو نور همکارانو سره د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې درته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ د موسیقۍ خبرونې ته ځانګړې شوې، چې پکې به تاسو د خپلې خوښې سندرې او پیغامونه اورئ. خو په اثر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ خبرونو ته. ارګوایی ولسمشر غنی له امنیتي ادارو غوښتي چې په روانو شرایطو کې د په کابل او ټول هیواد کې امنیتي تدابیر جدي کړي. په واشنگټن کې افغان سفیر وایي د طالبانو خونړي بریدونه د سولې د خبرو اترو ادبار ته زیان رسوي. او په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړې په دې وروستیو کې ډېرې شوې، اسلام آباد وایي له خپل سیال هیواد سره ډیپلوماټیکې اړیکې محدودوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان ولسمشر امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې په روانو حساسو شرایطو کې د کابل او ټول هیواد لپاره امنیتي تدابیر دقیق او جدي کړي. نوموړي په ځانګړي ډول د کابل امنیت مهم بللی او غوښتنه یې کړې چې د امنیت په برخه کې باید د خلکو اندېښنې رفع شي. له ارګ څخه یوه خبر پاڼه وایي چې محمد اشرف غنی تیر ماښام د انتخاباتو د پروسې او د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د مراسمو د امنیتي تدابیرو په اړه یوې امنیتي غونډې ته دا څرګندونه کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پرون په کابل کې طالبانو یو خونړی برید ترسره کړ. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دې برید د تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ای رویداد تروریستی متاسفانه به تعداد 14 تن از افراد ملکی مشمول 4 تن
دی. وای په دی پیخه کې ل بعد مرغ څوار لستنه وجل شوی چې څلوري پولیس دی او د خزو او مشمول په ګډون 115 سل ویختنه ټپیان دي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد دا پیخه غندلې ده. خغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ماخام پر خپل ټویټر لیکلی چې د ملکی خلکو وژنه او له توپیر پرته بریدونه د منلو وړ نه دي. اخوا په واشنگټن کې د افغانستان سفیر وایي د طالبانو خونړي بریدونه د سولې د خبرو اترو ادبار ته زیان رسوي. رویا رحماني د چهارشنبه په ورځ د رویټرز خبري اژانس سره مرکه کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د دې سبب کیږي چې عام افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باور له لاسه ورکړي. میرمن رحماني زیاتوي په داسې حال کې چې طالبان وایي د سولې لارې جګړه پای ته رسول غواړي، دا د درک ستونزمن دی چې بیا ولې د خلکو عامې وژنې ته دوام ورکوي. په واشنگټن کې افغان سفیر رویا رحماني چې پر رسنیو کې کومه څرګندېږي دا خبرې وروسته لاغ کوي چې د چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په کابل کې یو خونړی او ویجاړونکی برید ترسره کړ چې لږ تر لږه 14 کسان یې ووژل او تر 115 څلوېښتنو زیات نورې ټپیان کړل. د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. په وژل شوو او ټپیانو دواړو کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه هم وګړي شامل دي. په واشنگټن کې افغان سفیر د رویټرز خبري اژانس ته دام ویلي چې د طالبانو وروستي بریدونه د دې څرګندوي دي چې دا ډله غواړي پر داسې خونړیو بریدونو د خبرو اترو پر میز امتیازات ترلاسه کړي او یا د افغانستان پر زیاته خاوره واک ټینګ کړي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل له پرونی حملې وروسته پر خپل ټویټر لیکلي په داسې حال کې چې د سولې داسې بین الافغاني خبرو ته نږدې شوي چې د دایمي اوربند او د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره بلاره هواره کړي، باید د تاوتریخوالي پر سم د لاسه کمولو تمرکز وشي. اخوا ټاکل شوی چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاین د اګست پر ومه پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د ملا برادر په مشرۍ دغه پلاوی د چهارشنبه په ورځ تاشکند ته ورسید او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي اسمت ارکاشیف لخوایي په هوایي ډګر کې هرکلی وشو. سوهیل شاین تر دې وړاندې په یو بل پیغام کې ویلي وو چې په قطر کې د امریکا او طالبانو تخنیکي ټیمونه د سولې د خبرو پر تخنیکي جزئیاتو کار ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د خبرو د اتم پړاو په درېیمه ورځ له قطر څخه د هند په لور ولاړه او هلته د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړې په وروستیو کې زیاتې شوې، اسلام آباد وایي له خپل سیال هیواد هند سره ډیپلوماټیکې اړیکې محدودوي، سوداګریزه راکړه ورکړه ورسره ځنډوي او له اسلام آباد د هند سفیر وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې هیواد په یو ټلویزیون کې وویل چې له هند څخه د پاکستان سفیر ورغواړي او د هند سفیر ورستی. د خغلی قریشی له سرګندونو سره اسلام آباد ویلی چې له هند سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د محدودولو موضوع به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې یاد کړي. دواړه اتومي وسلې لرونکي هیوادونو ترمنځ خړې وروسته لاغې ډېرې شوې چې د هند حکومت د دوشنبه په ورځ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او لا ډېر هندي پوځیان هغې سیمې ته واستول. ویره ده چې د هند او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکی کړکېج به د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ پر ژمنو اغېز وکړي. هغه تلس پاکستاني او عراقي پناهغوښتونکي چې غوښتل د بوسنیا هرزګوین لارې اروپایي ټولنې ته ننوځي د کروشیا د پولیسو لخوا د وهلو په نتیجه کې سخت ټپیان شوي. د بوسنیا چارواکي وایي دغه کسان د ټپونو له کبله یو سیمه ییز روغتون ته وړل شوي او د شپږ تنو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. دا پیښه داسې مهال شوې چې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د مدافع ټولنو لخوا په وار وار د کروشیا پولیس تورن شوي چې پناه غوښتونکي وهي، شتمنۍ لوټوي او هغوی په جبري توګه بیرته بوسنیا هرزګوینا ته استوي. د بوسنیا چارواکو هم څو ځلې شکایت کړی چې د کروشیا پولیس د پناه غوښتونکو د بیرته استولو په ترڅ کې د بوسنیا قلمرو ته ورننوتي. د کروشیا چارواکو په تیر کرار دا ډول تورونه رد کړي. او د کرغیزستان ځانګړي ځواکونه د هغه مظاهره کوونکو سره لاس او ګریوان شوي چې د دې هیواد د پخواني ولسمشر الماسبیک اوتمبایف پلویان دي. دې مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د اوتمبایف د نیول کېدو مخه ونیسي. د کرغیزستان د پولیسو ځانګړو ځواکونو پرون د اوتمبایف پر کور چې د بشکک ښار په څنډو کې دی برید وکړ. پر نوموړي تور دی چې د یو شمېر جرایمو د تحقیقاتو لپاره یې د محکمې احضارلیک نه دی عملي کړی. د دې جرایمو په اړه معلومات نه دي وړاندې شوي. دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمک په پانه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. مخکې لدی چې دا موسیقي خبرونه ته ورشو څو ریپورتونه راخلو. په کابل کې د چهارشنبه د ورځې تر خونړي برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې دا ډول بریدونه نشي کولای د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو مخه ونیسي. د دې وزارت چارواکي وایي د انتخاباتو د پروسې د امنیت ډاډمنولو لپاره څه باندې 10,000 ځواکونه په ټول هیواد کې ګمارل شوی. فریبا ظاهر په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د چمتووالي په ترڅ کې خونړۍ امنیتي پیښې هغه څه دي چې خلک یې د دې ډیموکراتیکې پروسې په اړه اندېښمن کړي دي. یوه له دغو پیښو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ترسره شوه چې نږدې 160 کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې ډېری یې ملکي وګړي دي. پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول پیښې به واقعا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کېدو اغېز وکړي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې تر خپل وسه د دې پروسې د امنیت ټینګولو لپاره کار کوي او پروګرامونه ورته لري.
د افغانستان د خلکو دښمنانو که څه هم دغسې بریدونه ترسره کولی شي، خو د داسې یوې لویې او تاریخي پروسې مخه نشي نیولی. موږ تاسو ته ډاډ درکوو، د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو، کاندیدانو ته هم ډاډ، همدغه د انتخاباتو کمیسیون ته هم ډاډ، همدغه دی چې امنیتي سرتیری به او دفاعي سرتیری به د ټولو امکاناتو څخه استفاده کوي تر څو په هغه شکل چې لازمه ده د دغې پروسې امنیت ونیسي.
په کابل کې د چهارشنبه ورځې تر برید وروسته ارګ او سپیدار مڼۍ دواړو د اعلامیو په خپرولو سره د برید په کلکه وغنده. د ارګ په اعلامیې کې دا حمله د سولې د روانو خبرو پر مهال د طالبانو لخوا د امتیاز اخیستلو یوه هڅه بلل سوې ده، خو د اجرایه ریاست اعلامیه وایي چې دا هڅه د انتخاباتو د پروسې د ګډوډۍ لپاره سوې ده. د افغانستان ولسمشر د چهارشنبه په ماښام د انتخاباتو د پروسې او د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د مراسمو د امنیتي تدابیرو په اړه په یوې امنیتي غونډې کې په ارګ کې له اړوندو مسؤلینو سره وکتل. ارګ په یوې اعلامیې کې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غني له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې د کابل امنیت ډیر مهم دی او باید د خلکو اندېښنې رفع سي. ښاغلی غني دغه راز امنیتي سکتورونو ته سپارښتنه کړې چې په دې حساسو شرایطو کې په کابل او ټول هیواد کې امنیتي تدابیر دقیق او جدي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې شاوخوا 2,000 امنیتي پرسونل په ټول هیواد کې د انتخاباتو د امنیت لپاره توظیف شوي دي. وسلوالو طالبانو د سه شنبه په ورځ ګواښ وکړ چې د انتخاباتو په تړاو هره غونډه به په نښه کړي او له خلکو یې غوښتي وو چې له دې ډول غونډو لرې وګرځي، خو افغان ولسمشر د طالبانو ګواښ ته داسې غبرګون وښود.
طالبانو یو اعلامیه ورکړې چې انتخابات تی جلسو باندې به عملي کړي. بار بار هم دا رقم تهدید را وکړل. د انتخابات د پارلماني انتخابات په ورځو کې مراکټونه تده کړل. د افغانستان ولس باید وپېژنې، د افغانستان ولس زور ته نه تسلیمېږي. که موږ ته ووایې چې یو کار مه کوه ځکه په زور یې در باندې کوم، هماغه کار کوو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم تر دې وړاندې د دې پروسې ترسره کېدو پر وړاندې یوازینې لویه ننګونه امنیتي ستونزې بللې دي او وایي چې وخت په وخت له امنیتي ارګانونو سره پر دې موضوع بحثونه کوي. ټاکل شوی د میزان یتلې پر شپږمه نیټه د افغانستان ولسمشري انتخابات ترسره سي.
ولسمشر ستاسي په سري رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوسې چا ته مو رای ورکړي.
تر یو کال ډیره موده کیږي چې په هلمند کې پاغه سیمو کې واکسین نه دي شوی چې د طالبانو په ولکه کې دي. ډیری مودې راهیسي په هلمند کې د روغتیا د ریاست د چارواکو او طالبانو ترمنځ د واکسینو د کمپاین پر سر شخړې هم روانې دي او تر اوسه پورې په دې برخه کې ځینې اختلافات موجود دي. تازه په هلمند کې د پولیو یو نوې پیښه هم ثبت شوې. په دې مسلو د هلمند څخه د الیاس تایی راستولې رپورټ اورو. ورپسې د موسیقي خبرونه خبرېږي.
د بسترختون د عاجلې څانګې ترڅنګ د واکسین اړوند خونو کې د هغو ښځو شمېر ډېر دی چې خپل ماشومان یې د بېلابېلو واکسینونو لپاره راوستي دي. دوی اکثره د ښار او شاوخوا نږدې سیمو دي. د رسنیو سره خبرونه کوي. خو دلته د واکسین د تطبیق چارې په داسې حال کې په سرعت روانې دي چې همدا تېر میاشت د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله مثبته پېښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین د پولیو په اړه خبرونه کوي. خو د هلمند د والي ویاندو مرزواک ازادي راډیو ټول پروان لمریز کال کې د پولیو څلور مثبتې پېښې ثبت شوې دي چې ټول یې په غو سیمو کې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي.
دیارلس سوه نوي کال کې د پولیو پنځه مثبتې پېښې چې هغه په شمالي هلمند کې دي چې د خو جملې څخه نوزاد ولسوالۍ کې یوه مثبته پېښه ثبت شوې ده. مسقله ولسوالۍ کې دوه پېښې دي. واشیر ولسوالۍ او سنګین ولسوالۍ کې هم یوه پېښه ده چې مجموعا پنځه پېښې راځي. او د دې ترڅنګ په دیارلس سوه اته نوي روان کال کې دمګړی چې تر دې دمه کومه پېښې ثبت شوې دي د پولیو مثبتې پېښې، هغه یوه په ګرمسیر ولسوالۍ کې ده، یوه سنګین ولسوالۍ کې ده، او ترڅنګ یوه په مسقله او بله نوزاد ولسوالۍ کې چې مجموعا څلور مثبتې پېښې د پولیو رامنځته شوې دي.
د تیر 2013 میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې د واکسین د تطبیق د ستراتیژي پر سر د روغتیا د سکتور د مسؤلینو او طالبانو ترمنځ د اختلاف له امله په ټولو غوښمو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی چې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی په ویل جلسوي ټلیفون پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی یوازې کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي، اما د واکسین اړوند اداري او رضاکاران کولای شي د قومي مشرانو په کورونو، جماعتونو او یا هم روغتیایي مرکزونو کې واکسین تقسیم کړي. د ولایت شورا رئیس وایي دوی ته په څو څو ځله خلکو مراجعه کړې ده او د دې ستونزې د هواري غوښتنه کړې ده. اته ول افغان ازادي رادیو ټول نه پوهیږي د پولیو د واکسین په ضد د طالبانو روان کلک دریز به کله نرمیږي.
د دې پر اړه باندې ډیری خلک ولایتي شورا ته راغلي دي په مختلفو وختو کې او مختلفو غوښتنو کې لري دي چې موږ په سیمه کې واکسین باندې د ریاست سره د واکسین مسولینو سره چې موږ کوم خبرې کړې دي هغه یې وایي چې موږ د هغه اصلي علت او عامل دا شنه نه دي معلوم چې دا دی په کوم علت باندې دا واکسین بند شوی دي او یا طالبانو بند کړی دي. در حال چې د واکسین په بخش کې کم کسان چې د دولت تر تسلط لاندې منطقه کې ژوند او گزاره کوي، یعنی لکه په ریاست شاتیامه کې لکه څنګه چې د دولت غوښتنه په واکسین کې منلې ده، د غونې د طالبانو دم منلې ده، اما په عوامل نه در معلوم چې په کوم عوامل باندې دغه واکسین تقریبا څه کم او زیات 15 میاشتې کېږي چې د واکسین چارې بندې دي، په ټپه ولاړې دي. دا تاییدوم چې په هلمند ولایت په مختلفو ارسو کې دغه پیښې مخکې هم شوي دي، اوس هم شوي دي، په اصطلاح په آینده کې به هم کېږي، ځکه چې دا یو وقایه وه. دا وقایه باندې ودرېدل ماشومان دغه آفت یا په اصطلاح دغه ویروس چې دی دا تاثیر باندې.
په 2013 میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پېښو شمېر 15 و. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلینو هغه مهال هیله ښودلې وه چې د یاد واکسین د تطبیق پر مسله به ډېر ژر د طالبانو د مشرانو سره یو توافق ته ورسېږي، خو لکه چې ونه سو. څه موده وړاندې د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلینو د ښار د یو شمېر سیمو ترڅنګ د پولیو په وایروس د هلمند سیند د اوبو د ککړتیا خبر هم ورکړ. یلته دا و چې یاسین اکثره د هغو سیمو تیریږي چې نام نه دی او